درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته راغلی. نن دغه ماشومانو په اړه خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومانو باندې د غوله توانه د لوړو کارونو کول او دا چې هغوی سوال ته لیږل کېږي کومې بدې پایلې لري، نن یې په خپرونه کې له میلمه سره څیړو. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صافی. میلمه ته ښه راغلاست، وایي ستړي مشئ، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو د ازادۍ راډیو ټولو معزز اورېدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش په حقیقت ده. د افغانستان په لویو ښارونو او په ځانګړې توګه بیا کابل کې په هرو لسو مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلی شوی. تاسو تقریبا د څلورو میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي، په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولی، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري، دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطوفت نه هم واټن لري، او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید کار د ماشومانو د خپل خوښې او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان یې مجبوره کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغه شاقه کارونو ته مخه کړي او ترسره یې.
بله استاد، همدا پوښتنه مال تاسو خوس مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلی شي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپدې خوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاقه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. بیا دغه ماشومان، یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا شاقه کارونه کوي، او د دې لپاره چې مور کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی زه شاقه کارونه کوي، او دغه کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبور شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصادي خنډ دی، پلار په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار کار روزګار نه لري، یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي، نو پلار مجبور ده چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، دسروسۍ ته اړ کړي، یا مثلا نور شاقه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکړه، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوي، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاقه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اصلان په ټولنې باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي، او مور او پلار بیا ترېنه په کار کې استفاده کوي، چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنگونه او ناامني په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي. په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس او تعلیم نه لري پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده، او هم دغسې د جنګ او ناامني بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس او تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي، او او پورا پاملرنه نه کړی خپل ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کیږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پیراول کیږي د تربیې لپاره، د درس او تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان وو باید دغه درس او تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مګر دا برعکس تمامیږي. په ماشوم باندې پر ځای به شي دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده مندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونې ده، او دوی دغه خپله اوقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره خرڅ لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي، او د کورنۍ لخوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ لخوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره، له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دوی کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي. که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کېږي. په دې کې دوی ګرم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنیو لخوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې لخوا نه، او بالاخره د دولتونو لخوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کېږي د کار لپاره، او کورنۍ په دې تمه اتزه مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ژمي کې یخ تېروي، په اوړي کې ګرمي تېروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ څنګه دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکي ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناست دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخي؟
په ګرمي کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په دغسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت سره کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان ار کي او ترېنه غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فخر دا بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده، په دې کې یوازې کورنۍ نه، بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې. ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې ترحونه چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، تر څو د دغه ماشوم په خپله او کورنۍ اقتصادي چاره ورباندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل، او بچي ادي اقل په نس باندې ماړه. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی. دغه موضوع تیاره ورځ لارې برخې څخه ښځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبوره سي، گدایی ته به مجبوره سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده، او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې. هغوی هر یوې یو فامیل درلوده، په هر فامیل کې کم نه تاسو 15 نفره اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا سوله کو غړو تر رسیدي چې دوی بیروزګار شول او دوی خپل ډوډۍ فلان د پاره تلاش ورکړي ده. د دوی لپاره چې دغه مېرمنې بیروزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد تلاش ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي او ماشومان مثلا اړ نه شي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي د دغه مېرمنو ماشومان او شاخه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. ګټه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې. او دا چې بېروزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاخه کارونو ته لاس اچوي او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاخه کارونه ترسره کړي او دوی ته عملي ډوډۍ پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځین بیکاره سي او د کار زمینه ورته برابره نه سي، معاش ورته تعین نه سي، دا حالت تاسې څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه شي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي او دا یې حق ده. هیڅوک د دې مخنیوی نه شي کولی. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منشي ده، که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه نه شي چې دا یې اساسي حق ده، کار کولی اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق د استعداد، هر څوک مطابق د هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود او د همدې لارې ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولی شوی چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت او دا د دوی هغه لیاقت و. نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، زده کړې ترلاسه کړې وې، بالاخره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصاد یې برابرو. اثرات به طبعا منفي وي او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته، څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نسي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه، که فزیکي روزنه ده، که رواني روزنه ده، درس و تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري تر څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي، یوه منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلاره باندې، په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي. اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چېرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقدهي ځوان له دننه راتلی سي؟
موږ تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دیګز د کاسه میایه. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، همغسې په آینده کې هم دوی همغسې شخصیتونه پیدا کوي، همغسې جامعې ته وړاندې کیږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کیږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې شي دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کیږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به موږ خپل اولادونه له بې تربیتۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د خودمندۍ سبب کیږي. همداسې محیط کې چې کله دوی نمیږي یا محیط ته وړاندې کېږي. که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي. اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کېږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې. نو دوی دا کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کېږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی او له بلې خوا ورځ تر بلې کاري ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبوره نه کاتي، یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډیره د دولت پلانونو پورې اړه لري، چې دولت باید د کار زمینه مساعده کړي، د مصروفیت زمینه مساعده کړي خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده په هر سن کې شي وي، چې له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا ده ته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي. نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کېږي او با شخصیت روزل کېږي، د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کېږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مرنه اخلي. لکه مخکې موږ او تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بیکاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل معنیشي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بیکاره پاتې کېږي، بېروزګاره پاتې کېږي. نو یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده، او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو له چرګان وروزي، یا مثلا غالۍ وبدي، او یا مثلا نور هغسې لري، نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د مالو په برخه کې کوم سازمانونه شي، دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي او دغسې زمینه سازي ورته وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده، دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي. د افغانستان لاسي صنایع به هر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې، نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، نو خلکو چې پخوا یو نیم وظیفه درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې. په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالات کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري ماشومان وروزل شي ماشومان او کسب کار زده کی تعلیم زده کی هغوی به یو اقتصادي چارشې خاون شي اقتصاد ولري عواید ولري کورنۍ ولري او قراتون کې کی سالم ټولنه چوراند شي نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نن ټول خبرې جون کړم ډیره مننه
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو تربیه فرض یې چې یاست الله ممال او ملګری
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکینونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدا فرود سیالاتونه مروند راغلی د شیخ فلسان بموهه وخت به مخبل شکول هرڅه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اسم کیږي
نوی کډواله شوی افغان میرمن شمله و چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی ټول خلک په تیر بیا میرمن له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ یم زه هم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کولاندې واچو
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځ وسخه اونۍ او بلاخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخی دل خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي لنور وسخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفی ګڼی په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دې ته رسولې و چې ځان وه او خپل وېښتان شکول د شملې په وینا د ډپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبي شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو ټول خلک چې خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود بسر بسر نوشته شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاسه ورکړ دوستان نو دا ټول حالتونه چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه اوسیم دغه هر څه چې وکم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ ښه کېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هیڅ نه کېږي خل غیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان به هم اخیرې ورته کوم اته تدې هدف ورو دي سالتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان به موهه چې دې خار به میرا تدریج به میرا خفه شو بخته به خپل شکول یعنی چې ګور مې بخینو الله تر اوسه پورې ګډوډیږي خو کېږي نه کدا شرایط هم دې صفات شي نو شاید الله تندې نه خراب شي
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاری، بیوزلی، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بې شمېره محدودیتونه ولګول، د وخت په تېرېدلو سره یې اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ دپاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دی، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تېرېدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هره ورځ خبرونه تقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی. د انسان د خوښې وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هېڅ بیرون رفت نه لري د غونه، نو هغه خپله لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپله همدا دی. او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هېڅ شي، نو دغه حالت بیرته انسان شته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د تیرو لحاظو چې دي په ډپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنۍ د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورسره مواجه شولم، کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور د کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته تفریح لپاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل دی د دوشانو.
مینه حسن زئی چې د پانځي ماسله وایي په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزې نه ګڼل کېږي، اکثره خلک یې ډېر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکي ناروغۍ څخه یې هم زیان ډېر دی.
د دبلیو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفتا ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگرنل کیگی او توجه ورته نکیگی، خب یا هم دیر مهم باید ورزوشی او ورته توجه وشی، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي، کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي وایي، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله دمګړې د ډپریشن د مخنیوي پاک له د کتاب په لیکلو پوښته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضي باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دوی د پاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې
د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال بته دغه لامل سوچ ژور خفګان ته ولاړ سو ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاسور کو اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سدي سموش دغه خفګان سبیا د سموش فامیل یا هم د سموش ټولن هم ډیر متاثر وي یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخوا خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي خو متاسفانه سموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی خطرې ناروغي دي چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ دروی چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسېږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري له هغلې مایر سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی د ما روان ناراحته شوی نارامه شوی دی په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې درسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي
bale
لنیکار
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړه لغه وخت نه راتوایا آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه ها چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستان پورې وژړل پنځه میاشتې په البانی کې و خراب و روحی حالت سره مخامخ شوم کله از ما وطن آرامیږي آبادیږي دا زیری به په ما د قبر په سر کوي
بله
او دا ډیره سخته سخت ده
بله زه پویږم چې کله نا کله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي څه وخت تاسو احساس وکړئ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی
زه حتی هم د اوسم زخه احساس نه لرم زه به کله هم د آرامش احساس ونه کوم تر څو چې زه ژوندی یم خو زه هیله منده یم چې زه وکولای شم زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کوم د ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده یم د خدای نه غواړم چې د تاسو شیبه شاهد اوس
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیماتراکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې وراستر بلې خپګان زیاتیږي تاسو څه ورته وایي د ځان د ژغورنې لپاره چې له بیلابیلو مرضونو نه د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري څه باید وکړي
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډیری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې نه خدای مکرې په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی اخته شم، خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي، او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو، او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو، او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو، او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو، او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو، او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي، او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي، او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو، او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري، او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي، او دا بیا پړسیږي، او د دې متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ یې متاسفانه چې د منځه ځي، او حتی که چېرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان نه هم د ژور خپګان نه وساتو، او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه که کورنۍ وي، او که منطقه وي، که کلی وي، او که دفتري چاپیریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی ژور خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو ته موږ تاسو متوجه شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه. کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خپګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خپګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري، او دوی ټولنیز خو نه لري. دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولې وي، او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي، او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د ژور خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کوي، په ژور خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې سنایي قوت ورته وایي دی، هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده. ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتها نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخلې ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري. البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دی هغه ژور خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وضعي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي. او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي، هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې آخري غدي یعنی حل دی، او د ډاکټر صاحبان هم زما د هیله درخواستم د هغه دواخانه د ورونو نظم د غهيله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک غلري او عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والو ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 20% د سلون البته ادا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرار، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرای طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په درو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې درو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسې نه چې انسان ته پس نه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دا وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسه کوي پس نه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترور نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه ښه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج واوسيږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو،
خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه خیم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وقته ورسېدل، دین جنو پاک لای په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورت از د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې بندې کړې. خځل کار څخه منع شوه، د سفر پر وخت محرم خبرات میشوه، حجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. په بل امر کې په انټونونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وځندید، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګرې میرمنې په کور کې نیولې چې د دې ښځو په خبره اکثره ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 1 4 4 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.